کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مزفر بازار هرکلی وایم. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی او ولسمشر ترمنځ د لیدګات جزئیات به په همدې خبرونه کې واوري. نور راپورونه هم لرو. لمړی به له صالح محمد صالح څخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
بادغیس کې د سړک جوړولو د یو امنیتي شرکت و ساتونکو وژل شوی. د افغانستان او استرالیا ترمنځ زنډول سوی ټیسټ لوبه راتلونکی میلادي کال ترسره کیږي. ارمنستان کې نن درې ورځنی ملي ماتم پیل شو. په بادغیس ولایت کې د سړک جوړولو د یو امنیتي شرکت و تنه ساتونکي ظاهراً په خپل منځي نښته کې وژل شوي. چارواکي وایي په پیښه کې تیره شپه د دغه شرکت څلور نور ساتونکي ټپیان او څو تنه نور له وسلورو طالبانو سره ملګري شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل دغه لنجمنه پیښه د ابکمري ولسوالۍ په لس کیلومتري کې شوې.
د قیصر لامان سړک جوړونې شرکت ځینو ساتونکو لکه له مخکې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري کېدل همغږي کړي دي. ځینې ساتونکي حاضر نه وو له مخالفانو سره ملګري شي. د دوی ترمنځ جګړه شوې. هغه و ساتونکي چې د دې خاینانه اقدام مخالفانو شهیدان شوي او څلور تنه یې ټپیان شوي دي.
د بادغیس والی وایي تر لاسو پورې نور ساتونکي د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري شوي. د دولت مخالفو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګیدلي. د بګرام ولسوالۍ عبدالشکور قدسي ازادي راډیو ته ویل پر دغه ډګر نن لس توغندي توغول شوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګیدلي. ولسوالۍ په پیښه کې چاته ځاني او مالي زیان نه دی اوښتی. بګرام هوایي ډګر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کیږي. د کندهار د والی ویان ادا کوي چې پارغنده، پنجوایي، جړی او ډنډ ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر ډیر شو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. احمد بهیر احمدی نن رسنوی ته ویل چې دغه پوځي عملیات په تیرو څلور ساعتونو کې شوي.
دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو یو دېرش تنه ترهګر وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي. په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر پټنځایونه، وسلې، مهمات، تجهیزات او وسایط هم له منځه وړل شوي.
وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو لخوا پرون په بمباری کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په افغانستان کې امریکایي پوځیانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په هلمند کې یوې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشر نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یو مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې میشت مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي.
موش په دې باندې کانی نه یو. یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کمانډان په دې قضیه سره په تړاو نیولې دي. دوم ځل د رئیس جمهور غویان د واخم نپال ویلې په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سای سوي د چاغه د دایسې په قتل کې لاس لري، او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوي دي چاغه ته فکر کوم خبري په خلوور کول سوي دي.
د کورونا چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر لسمه د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې وایي د بل کس په مرسته یې د حمله پلان کړی و. الیاس دایی د نومبر پر دولسمه په لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان او استرالیا ترمنځ ځنډول سوی ټیسټ لوبه به راتلونکی میلادي کال وسي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د دوړو ادارو در اړخیزو خبرو وروسته پریکړه وشوه چې یاد ځنډول شوی یوازنی ټیسټ لوبه به 2020 کال د نومبر میاشتې په 20 نیټه ترسره شي.
دغه مسابقه چې د کورونا وبا له کبله ځنډول شوی وه د استرالیا په کوربتوب کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم درې کاله مخکې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په کچه هم ځینې تجارتي ادارې په نشه سوي دي. مایک پامپیو پرون جمعه په یوه ټلویزیوني خپرونه کې ویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د دریمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ هڅې سوي دي. ښاغلی پامپیو زیاته کړه دا څرګنده خبره ده چې په دغه ډول فعالیت کې روسان دخیل دي خو روسیې حکومت سره نه ده کړې. ارمنستان نن شنبه په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې له آذربایجان سره د شپږ اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره درې ورځنی ملي ماتم پیل کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې ماسک کارولی وو او شاوخوا یې امنیتي ځواکونه لیدل کېدل، نن پر ځایي وخت ماپښین یوه بجه د زرګونو کسانو له ډلې سره یو ځای سو. راټولو سوو کسانو په سپتمبر او نومبر میاشتو کې د جګړې پر مهال د وژل سویو کسانو د یاد درناوي لپاره ډله ییز حرکت وکړ. ارمنستان له آذربایجان سره په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږ اونیو لپاره جګړه وکړه چې بلاخره د مسکو په منځګړیتوب د نومبر پر لسمه پر یوه اوربند موافقه وسوه. او د سویس روغتیایي چارواکو نن د فایزر او بایو انتیک شرکتونو د واکسین لګولو ته اجازه ورکړه. د دغه هیواد د چارواکي وایي سویس لومړنی هیواد سوی چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د غیر اضطراري کارونې تصویب ته لاره هواروي. تر دې مخکې د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د اضطراري کارونې اجازه ورکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات. کابل اسماني موریز د تودوخې لوړ درجه لس ټیټه منفي څلور، هرات اسماني موریز د تودوخې لوړ درجه څوارلس ټیټه یو، کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه صفر، مزار شریف کې به اسمان وریځ وي د ورښت اټکل سوی ده د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي 15، او جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه څلور اټکل سوی ده.
هوا حالات مو له رحمت الله افغان خبر دل دوستانو وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. د افغانستان ولسمشر د سولې د لمړي پړاو پرمختګونو په اړه د خلکو سلام مشورې اړینې ګڼي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اخشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د راتلونکي کال په منی کې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې، ولایتي شوراګانو او یو شمېر ښاروالیو انتخاباتو ته چمتو دي. اخوا په پکتیکا کې لسګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د و مخکښ علي وزیر د خوشکې دوه لپاره لاریونونه وکړل.
او غواړو چې علي وزیر د پاکستان حکومت زر تر زر اخلاص کړي، او که اخلاص نه کړي موږ به خپل مظاهرو ته او خپل مبارزو ته نور هم دوام ورکوو.
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل شو که وخت نور پرونه هم اوریدای شي. د افغانستان جمهور رئیس د سولې لمذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې لومړی پړاو انکشافات دي له خلکو سره شریک سي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې شغلی غنی ویلي چې پلاوي دی په مذاکراتو کې د خلکو سره مشورو ته بشپړ غوړ سي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې ټاکل شوی د دولت پلاوي به د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره وګوري. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د قطر له پلازمینې دوهې راستون سوی د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده. دغه پلاوی د شنبه په ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د لومړی پړاو خبرو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اخشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ته لښونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو له پیلو د وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو اقشارو سره سلام مشورې وکړي تر څو په مذاکراتو کې په سمه توګه د غوښتنې استازیتوب وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت د سولې مرکزی پلاوی د تیرې چهارشنبې په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله سره هم کتلی دي. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل د سلام مشورو په لړ کې ټاکل سوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابیلو اخشارو سره هم وګوري.
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اخشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت په شریکیږي، او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اخشارو سلام مشورې به هیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاس برای ولري.
د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکچي پلاوو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې. دواړو پلاوو پریکړه کړې چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15 به بیرته مذاکرات پیلوي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي مرستیال د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو طالب پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامې له مخې تر اوسه دغه طالب پلاوی د هغې هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي راډیو ماشمنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د راتلونکي کال په منی کې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې، ولایتي شوراګانو او یو شمیر ښاروالیو انتخاباتو ته چمتو دي. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی په یو خبري ناسته کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو لپاره د بودیجې او امنیت په برابرولو کې همکاري وکړي، خو جمهور ریاست او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د غزنی ولایت د ولسی جرګې، د ولایتي ولسوالیو او د ښاروالیو د شوراګانو انتخاباتو ته د راتلونکي لمریز کال په منی کې عملیاتي او فنی چمتووالی لري. د دغه کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
برگزاری انتخابات های مذکور در ماه میزان 1400 تنظیم شده است. کمیسیون مستقل انتخابات تمام آمادگی های تکنیکی و عملیاتی خیش را برای برگزاری انتخابات های ولسی جرگه ولایت غزنی، انتخابات شوراهای ولایتی، تعداد از شاروالی ها به خزانه 1400 خورشیدی گرفته است.
آقای نورستانی وایی دوی د دغو انتخاباتو لپاره عملیاتي پروګرامونه له حکومت اړوند بنسټونو او نړیوالو سره شریک کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ بیا په دې خبري ناسته کې وویل چې د انتخاباتو د ترسره کېدو د لمړني طرح لمخې د غزنی د ولایتي شورا انتخاباتو لپاره 19 میلیونه ډالر او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره 80 میلیونه ډالر ته اړتیا ده، خو د نوموړي په وینا دغه رقم ورستای نه دی. دغه کمیسیون له حکومت څخه وغوښتل چې د انتخاباتو بودیجه دې ورته چمتو او امنیت یې خوندي کړي، خو جمهوری ریاست او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د دغو انتخاباتو ترسره کېدو ته چندانی خوشبینه نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د حکومت او کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده موجوده.
اوره چې دا څه مدرلو ده چې یو لسوي شو ځان تاکنه هم تر کې دی او سرولې تاکنه هم تر امو کوم مکتوب چې حکومت دې درې د دې ځوت څخه کوي چې تاسو به موارد هم ځای چې یعنی حکومت همکار پاتې نه ده دا د سره فاند ولایتي شو ځان تاکنه او د غزنی ولایت کې او ځینې سرولې تاکنه دې تر کې نو دا شی چې حکومت دې بخښ سره هم کوي نه لري او د کمیسیون دې حکومت روان لوی وټان ده.
په 1409 اتیایم لمریز کال کې هغه وخت چې په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات جنجالي سول، نو په دغه ولایت کې انتخابات وځنډیدل. لبل پلاوه په تیرو دوو لسیزو کې د ولسوالیو او ښاروالیو شوراګانو انتخابات هم نه دي سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې مهال د غزنی ولایت د ولسی جرګې د ولایتي ولسوالیو او ښاروالیو شوراګانو ته د چمتووالي خبره کوي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې د انتخاباتو د قانون په اړه د جمهور رئیس تقنینی فرمان له خپلې اجنډا لري کړ. کچیر ملي شورا د ولسمشر دغه فرمان په اړه پریکړه ونه کړي، راتلونکي انتخابات به د همدغه فرمان لمخې تر سره شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ورځو پکتیکا ته چیرې چې لسګونو کسانو نن دی ولاریون لاري د پښتون ژغورنې غورځنګ دی و مخکښ علي وزیر د خوشی کول غوښتنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د خپل فیسبوک پاڼې لاري د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په پاکستان او له پاکستانه بهر د لاریونونو د پایل غوښتنه کړې ده. د پېښور پولیسو د دسمبر پر 14 ویلي وو چې علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه نیولې دی. نجیب الله خیل د دې راپور تفصیل راکوي.
د شنبې په ورځ د پکتیکا لسګونو اوسیدونکو د مرکز خرنې په مرکزی چوک کې د یو لاریون للارې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر نیول کېدل وغندل او ژر تر ژره یې د نوموړي د خلاصولو غوښتنه وکړه. د لاریون یو ګډونوال مومن خروټي وویل د پکتیکا اوسیدونکي دلته په مرکز خرنه کې د دې لپاره راټول شوي چې د پاکستان له حکومت وغواړي چې علي وزیر ژر راخوشي کړي.
د علي وزیر د نیولو په خاطر باندې د پکتیکا ولایت په مرکز کې راجمع شوی یو او غواړو چې علي وزیر د پاکستان حکومت زر تر زر اخلاص کړي او که اخلاص نه کړي موږ به خپلو مظاهرو ته او خپلو مبارزو ته نورم دوام ورکو او سخترینو پړاوو ته به دا دوام بیا یو.
د پکتیکا یو بل اوسیدونکي محمد ویل دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د بلنې په پار راوتري او د ټولو غوښتنه داده چې علي وزیر لاس په لاس خلاص شي.
په منظور پښتون د غوښتنې په پار باندې نن په پکتیکا ولایت کې یو شاندار او مظاهره روانه ده. نو مونږ د علي وزیر مبارکي دا غوښتنه لرو او علي وزیر د لبند خلاص کړئ سي. نو مونږ ان شاء الله ټول یو افغاني یو ملت.
د اجمل راوپونوم په پکتیکا کاکی د پښتون ژغورنې د غورځنګ او بل فعال بیا وایي پکتیکاوال دی لاریون ته د خپل ویخ احساس له مخې راغلي او د علي وزیر د خلاصون غږ اوچتوي.
پکتیکاوال د خپل ویخ احساس له مخې راغلي دي ترسو د من علي وزیر برګون کې لاریون وکي. ټول پکتیکاوال راوتل دي او په یو غږ وایي چې مشر منظور پښتون له هدایت سره سم به موږ هر وخت په یو د پټې مدم لاتل په فار به موږ خپل غږ اوچت ساتو.
د علي وزیر د نیول کېدو په باب د سند پولیسو ویلي ول چې په نوموړي د دسمبر پر شپږمه په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی و. غورځنګ دا تورونه ردوي او وایي د سوله ییزې او قانوني مبارزې لارې د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي. د پاکستان د شمیر سیمو په شان د افغانستان په ځینو ښارونو کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او مشرقي ولایتونو کې هم د پی ټی ایم په ملاتړ خلک لاریونونو ته راووتل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ستنو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم سته. خو اوس به یوې مرکې ته غوښتو. په هلمند کې یوې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی د قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پایوان مدني ټولنې غړو نن په لشکرګاه کې وویل چې په دې قضیه کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو او اعترافاتو موضوع دوی ته د قناعت وړ نه ده. سلیم محمد صالح د پایوان مدني ټولنې له مشر برکت الله سرشار سره د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دوی په لشکرګاه کې په خپل نننۍ غونډه کې له حکومت څه غوښتنه
موږ نن په هلمند کې د شهید محمد الیاس دایی د شهادت د قضیه د هر اړخیز څېړنې غوښتنه وکړه او د دې قضیه هغه اصلي عاملین چې دي یا په اصلاح دغه پیښه هغه طرحان چې دي د غو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه مو وکړه. او د دې سره ترڅنګ مو په هلمند او ټول هیواد کې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه وکړه. دا چې هلمند یو لنه امن ولایتونه نه دی، دلته زموږ خبريالان په ډیرو سختو شرایطو کې د ټولنې هغه واقعیتونه راټولوي او هغوی ته انعکاس ورکوي، اما د دولت څخه بهر او په دولت کې داخل بازی کړي او اشخاص داسې سته چې د خبريالانو ژوند ته ګواښونه متوجه کړي دي، نو په دولت باندې مدار ژغ وکړي چې د دایي صاحب شهادت هغه اصلي عاملین او د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه مو وکړه.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر لسمه د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړه چې وایي د بل کس په مرسته دا حمله پلان کړې وه. په دې اړه ولې تاسو قناعت ونه کړ؟ یعنی فکر کوي چې نور وضاحت هم ضرورت دی یا نور اقدامات هم باید وسی؟
هغه کسان چې د دلته د ریاست د امنیتي ملي د خوا څخه نیول شوي او هغوی په خپلو اعترافاتو کې د دایي صاحب نوم اخیستی دي، یادونه یې داسې کړې ده. موږ ته، موږ مدني فعالانو ته، د شهید محمد الیاس دایي کورنۍ ته او هلمندي ولس ته دا واضح شوی نه ده. موږ ته قناعت نه دی راکول شوی. موږ په دې باندې قانع نه یو چې دغه کسان به اصلي هغه عاملین د دایي صاحب د قضیې وي. نو په دې اساس باندې موږ په دې باندې بسنه نه کوو. که چیرې دولت بیا هم زموږ دغه غوښتنه ونه مني یا توجه ورته ونه کړي، دوی بیا هم دا وایي چې دغه عاملین د دې دي. موږ دلیل دا دی چې یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کمانډان په دې قضیه سره په تړاو نیولی دی. دوم ځل د رئیس جمهور دوم ویان د واخان نپال ویلی و په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سای سوي د چاغه د دایسې په قتل کې لاس لري، او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوي دی چاغه ته فکر کوم خبري په خلور کول سوي دی. نو په دې خاطر باندې موږ ته څو ډول جوابونه ویل سوي دي. موږ کانی نه یو، موږ باور نه یو چې دا شخص به د دایي صاحب اصلي قاتل وي. فکر کوم اصلي قاتلین به نور وي. نو زموږ غوښتنه ده چې باید اصلي قاتلین ونیول سي.
نو ستاسو غوښتنه څه ده چې حکومت او نور اړخونه باید څه اقدامات وکړي د دغه پیښو د مخنیوي لپاره؟
زموږ غوښتنه د مدني پالانو د اولسونو دلته د هلمندي غریب بیچاره اولس غوښتنه ده د دولت څخه چې د شهید محمد الیاس دایي د شهادت اصلي هغه تراهانو قاتلینه وغه شبکه چې د دایسا په وژنه کې لاس درلودي هغه دستگیر سي، شناسایي سي او محاکمه سي. دولت باید موږ ملت ته دا قناعت راکړي او موږ باید په دې باندې وپوهیږو چې رښتیا هم د دایي صاحب او نور وژل سوو خبریالانو قاتلین نیول کیږي یا نیول سوي دي او دا د محاکمه سول. دا یو. او بل، موږ د خبریالانو د ژوند خوندیتوب غواړو. مخکې مې وویل چې زموږ په هلمند کې د خبریالانو ژوند ته جدي خطر دی. په ډیرو سختو شرایطو کې زموږ خبریالان کار کوي. نو د دولت د خوا څخه موږ د جدي توجه غوښتنه کوو چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وشي.
په هلمند کې د پایوان مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو.
آزادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وسم د کورونا اړوند یو راپور لرو چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. د واکسین مودرنا کمپنۍ جوړ کړی دی او یو ځانګړتیا یې دا ده چې د فایزر او انتیک د واکسین په شان د ساتنې لپاره ډیر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان په څیر ډیر هیوادونه غواړي چې د مودرنا واکسین وارد کړي. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د مودرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه بونه کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو این ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو مودرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مودرنا نږدې 5 میلیونه دوز واکسین د متحدو ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 15 سلنه پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دی. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړیو اجازه ورکړه چې دا واکسین د هغو کسانو ته چې عمرونه له 18 ډیر دي ورکړل شي. تیرونه په امریکا کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبه په ورځ په امریکا کې دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک له واکسین سره د مودرنا د واکسین یو لوی توپیر دا دی چې د مودرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بیو ان ټیک واکسین باید د سانتیګراد په -80 درجه کې وساتل شي او دا مسأله د دې سبب کیږي چې لري ځایونو ته دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پیښ شي. د کورونا له کبله د امریکا په متحدو ایالاتونو کې څه باندې 3,00,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د وخت انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ دا واکسین وکړي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د مدرنا شرکت واکسین وارد کړي او په لومړي پړاو کې به یې د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
او د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اتراوي چې د بیلابیل اورګانونو د سپارښتنې پر بنسټ د پاپ جی په نوم گیم یا لوبه بندیږي. د دې ادارې د مسولانو په خبره د گیم ځوانان او تنکی ځوانان لزده کړو لري کړی دی او تاوتریخوالی ته هڅوي. پاپ جی یو ډول آنلاین گیم یا لوبه ده چې ډیری کورنۍ هم بندې دل غواړي. نسیم شفق په دې اړه راپور لري.
پاپ جی هغه لوبه یا گیم دی چې یو شمېر ځوانان او تنکی ځوانان ساعتونه پرې بوخت وي.
زمانو علی ده زمان ده پاپ جی گیم ډیر خوخی کی اوزه پاپ جی گیم د خپل ملګری سره شپږ ساعته په ورځ کې وهم هر ورځ کوم اوزه ور سره مصرف یم.
خو اوس د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوی چې د بیلابیلو ادارو د سپارښتنې له مخې پریکړه کړې چې د لوبه په افغانستان کې بند کړي. د دې ادارې ویان سید شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د ملي شورا د ښوونځیو د مدیرانو ارواپوهانو او کورنیو په غوښتنه د لوبه ډیر ژر بندیږي.
پریکړه وشوه چې تر هغه چې یو جامع او د ګیمونو د تنظیم اړوند یو پالیسی جوړیږي دا ګیم به تر هغه پورې بند وي، نو په دغه موده کې به نور ګیمونه هم تشخیصیږي چې کوم جنگی او خشن ذهنیت او همدارز اخلاقی بلاری ته زمینه مساعده وي.
خو ښاغلی شینواری د پاپ جی لوبې د بندولو دقیقه نیټه په ګوته نکړه. کورنۍ هم له دې پریکړې هرکلی کوي. عمر خان وایي چې پاپ جی او ځینو نورو آنلاین لوبو تر ډیره د ښوونځیو د زده کوونکو پر زده کړو بده اغیزه کړي.
دا پاپ جی گیم څه ده؟ دا یو موزر شی ده. تاله کنټرول د درس نه وتلی دی. ډیر یو موزر یو مخرب شی ده. دا څومره زر کیږي دا پاپ جی په افغانستان کې بند شي چې موږ او تاسو تعلیم بیا ضعیفه ده، دای بهتره که
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د پاپ جی په څیر لوبې سربیره پر دې چې تنکی ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي په فرهنګي او اقتصادي لحاظ هم ډیر زیان لري. د دې وزارت د خبرونو رئیس فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د پاپ جی آنلاین لوبه به سر لننه په افغانستان کې بند شي.
شارجه اوقافو وزارت یو فصل پتوال کړی دا او نن به د ورځې په اوږدو کې به دغه پتوال ټول رسنیو سره شریک شي.
پاپ جی آنلاین گیم یا لوبه ده چې لوبونکي د الوتکې له لارې یو ټاپو کې ښکته کیږي. دوی وسلې او مهمات ترلاسه کوي او له نورو سره جګړه پیلوي. ارواپو خالد حیدری وایي چې ټول آنلاین لوبې په تیره پاپ جی له تاوتریخوالي ډکه لوبه ده. ذهن نارامه کوي او د هیجان، جسمي کمزورتیا او احساساتي کړنو لامل ګرځي.
تاسو لا پیغامونو
یا کلی والا شناب هلمن ولایت د نبل ولسوالۍ تاسو ته پیغام پریږم. زه د هلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات په سیمه کې چې څنګه دې د اوبو کانال او ډیر اسانه جوړیږي. محترم ولسمشر اشرف غني صاحب چې ټول زموږ سره دا وعده وکړي حتی بوجیه او دې ته ځانګړې کړه خو نه په دې باندې کار نه کیږي. او دا د څو کانال چې دا ډېر وساد دې کار بشپړ کیږي او څنګه دې چې دا وته د نو بیا هم ته خیر خپل په غرونو سره ګرځېدلې دي. نو زما د اړوند وزارت څخه دا شله چې دا څنګه په توجه کې او د لمر خلک ورته ډېر سره ډېر وساد چې ان شاء الله دا کار وکړي. السلام په احترام ربیق الله د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه روزانا بزمنته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. خنيتي مشکل هم نشته خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بعد حال کې بل انټرنیټ به هیڅ کار نه کوي. خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. کچېره دغه زما پیغام لو کړو چارواکو ته ورسوي چې د زمونږ د ولسوالۍ د مخابراتي سیستم حل کړي. والسلام مننه زره علي
زه شمسلام زهیرم. وروره که طالبان و حکومت په خپل هیواد کې خبرې شروع کړي ان شاء الله تعالی په مرسته سره فکر کوم د خیر سره بس جنگ ورک دی نش په واقع کې خبره وکړه چې ما خپل هم په طالب کې ورور تللې دي امني ولا چې په طالبان کې ورور تللې دي نور به دلته کې ضرورت پته کوي چې دا د بشران او لالاګانو په باګان دلته اخته دي نو هیله مو دغه ده دلته د خپل محترم شګو راو په افغانستان کې مذاکرات ته نه پوهېږي کې نو دا د سوله دایمن راوړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو مننه کوم چې د نن ورځې خبرونه مو را سره واوریدلې او رستې دری مجله زما همکار ستار فروغ وړاندې کوي فروغ صاحب شاغله
تشکر فریبا جان ساعت 6